د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه تاسو د مازیګر تر پنځو بجو پورې خبرو. زه او عبدالقادر جلالوف د ازادي راډیو له نورو خبریالانو سره په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو معلومات درکوو. نن د سېشنبې ورځ ده، د هوت څوارلسمه ده، د مارچ د میاشتې له پنځمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو، نور مطالب هم لرو. اول ملالۍ بشیر د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي او د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیله مند د افغانستان د سولې په خبرو کې به پرمختګ وسي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ په لوبه کې نن افغانستان آیرلند ته د 255 منډو هدف وټاکاو. امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وسي چې دی وکړای سي په راتلونکو څو اونیو کې سیمې ته پخپله سفر وکړي او د مذاکراتو په پرمخ وړلو کې مرسته وکړي. پامپیو د دوشنبې په ورځ آیووا ایالت کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. پامپیو زیاته کړه هڅه یې دا ده چې افغانستان له تاوتریخوالي پاک وي، جګړه نوره پای ته ورسیږي، له افغان خاورې امریکا ته تهدید نه وي، او په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون د هر کس اساسي حقونه خوندي وي. خو ده ویل چې وضعیت ډیر پیچلی دی، ځکه پاکستان، هندوستان، چین او روسیه ټول په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي او له همدې کبله مذاکرات بیخي ډیر پیچلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې دوام لري. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون ګڼ شمیر وسلوال وژل سوي او ټپیان دي. دا خبره د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وکړه. د معلوماتو له مخې د طالبانو وژل سوي قومندان د کاکړ په نوم مشهور و. د نورو وژل سوي وسلوالو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو دا برید او په برید کې د دوی د قومندان کاکړ وژنه منلې، خو د نورو کسانو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. د سیل لارو بندېدو او برف کوچونو له کبله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر 95 تر رسیدلی دی. 143 کسان نور ټپیان دي. دا خبره د طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر ښاغلي نجیب آقا فهیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. د زیاته کړه
به خاطر رسیدگی و نیازهای
دی وای د خلکو ستونزو ته د لاسرسي په خاطر یو عملیاتي اداره جوړه شوې ده، او په کندهار او فراه کې هغو کسانو ته مرستې رسول سوي چې بیرنیو مرستو ته اړتیا درلوده. د زیاته کړه چې کندهار، فراه، هلمند او هرات له هغو ولایتونو څخه دي چې د سیل له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې په روانه 50 اووریزه کرکټ سیالۍ کې لږ مخکې افغان لوبډلې آیرلند ته د 255 منډو هدف وټاکه. د افغان لوبډلې اته کسان سوځلي دي. نجیب زدران تر ټولو ډېرې 104 منډې او لوبډل مشر اصغر افغان 15 منډې وکړې. د 51 ورځنیو لوبو په دې سیالیو کې لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه او دوهمه د باران له کبله بې نتیجې پاتې شوې وه. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس پر غړیو سخت انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز په دې اړه وروسته له خبرې وکړې چې د ډیموکراټانو اکثریت قضایي کمیټې یو 80 کسانو او ادارو ته د سپینې ماڼۍ او روسیې د اړیکو په اړه د تحقیقاتو اړوند لیکونه ولېږل. په هغو کسانو کې چې دا لیکونه ورته لیږل سوي دي یو روسی میلیاردر، یو ګرجستاني امریکایي سوداګر، او په سانت پیترسبورګ کې یو سوداګر چې له کرملین سره په نږدې اړیکو مشهور دی شامل دي. کمیټې ویلي له دغو کسانو او ادارو څخه غوښتي معلومات په رضاکاره توګه لټوي، خو که هغوی همکاري ونه کړي محکمې ته به مراجعه وکړي. امریکای سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچي د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. سناتورانو پرون د بندو دروازو تر شا په دې اړه معلومات واورېدل. جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو تر جلسې وروسته خبریالانو ته وویل چې هیڅ کومه نوې خبره یې وانه ورېده. هغه وویل سناتوران به پریکړه کوي چې د سعودي پر حکومت په خپله بندیزونه ولګوي که څنګه. خاشقچي د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسلګرۍ دننه د سعودي ایجنټانو وواژه. خاشقچي د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل او په امریکا کې یې ژوند کاوه. او د امریکا د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن وایي د امریکا راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته به ځان کاندید نه کړي. دې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی و او له ډونالډ ټرمپ څخه یې بایللې وه. راتلونکي ولسمشریز انتخابات به په 2020 کال کې کیږي. کلینټن له نیویارک سیټي تلویزیون سره په خبرو کې دا اعلان وکړ. مرکه یې پرون د دوشنبې په ورځ خپره شوه. ګڼو ډیموکراټانو، والیانو او نورو په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
څلور بجې دي، څلور بجې او شپږ دقیقې دي. تاسې د ازادي راډیو اوري. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې د طالبانو سره د څه ډول جوړجاړي خبرې کړې دي. په همدې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان نوی پارلمان څه وخت کار پیلوي. په دې خبرونه کې به د نوی پارلمان د نه افتتاح کېدو پر عواملو تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وایي دوی فکر نه کوي چې طالبان په افغانستان کې د سولې ټینګښت رښتینی تعهد لري. ولی په خبرونه کې رپورټ باندې لرو. او په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، د شوزو ځانګړی پروګرام او د ګوړی اچار تفریح پروګرام. امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو ویلی چې واشنگتن له طالبانو سره د داسې جوړجاړي ته د رسیدو هڅه کوي چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. پومپیو ویلی چې په افغانستان کې د بحران داسې حل غواړي چې د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت یعنی په خپل د مایک پومپیو د دفتر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی او د طالبانو له استازو سره خبرې جاری ساتلې دي. نوریاس نوری به د امریکا د بهرنی چارو د وزیر مایک پومپیو د دغو څرګندونو نور جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای په افغانستان کې د جګړې له یوه لوري طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د یوې داسې موافقې حاصلول دي چې په دې هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دا هیواد نور متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه نه کړي او هم په هغې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونه خوندي شوي وي. پومپیو وای د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ایز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یوې ځان ځان ته ګټې لري پکې ورګټ کړي هغه لا پیچلې کیږي او د هواري لپاره خبرې اترې هم ډېرې ستونزمنې کیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له تېرې دوشنبې راهیسې په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خبرو بوخت دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او دا چې بیا دا هیواد امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه کړي د دې خبرو د اجنډا اصلي ټکي بلل شوي او دواړه لوري په دې برخه کې د پرمختګ خبره هم کوي، خو تر اوسه په دې اړه مشخصې پریکړې نه دي اعلان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د ښاغلي خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې دواړه لوري هڅه کوي هغه ټکي چې دوی سره یوې موافقې ته پر رسیدو کې نږدې کوي عمومي چې دغه پروسه مخ ته لاړه شي. پومپیو هیله وښوده چې دواړه لوري به یوې موافقې ته ورسیږي، خو دی یو ځل بیا په دې ټینګار کوي چې هدف د کاغذ پر مخ یوه موافقه نه ده چې په شاندارو مراسمو یا د پټۍ په پرې کولو سره د هغې لمانځنه وشي یا موږ د داسې بری اعلان وکړو چې وروسته هغه سره وپاشل شي، بلکې بلکې داسې موافقه چې په متقابل درک ولاړوي او د ښکېلو لور بېلابېلې ګټې او امتیازونه پکې خوندي وي. داسې یو موافقه چې دوامداره وي او وساتل شي. ښاغلی پومپیو وویل دی هیله من دی چې ښاغلی خلیلزاد په روانو خبرو کې نور پرمختګ هم وکړي، دومره چې دی هم وکولی شي راتلونکو څو اونیو کې هلته ورشي او هم له خپل لوري هغه لا د پرمختګ پر لور مخته یوسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې واشنگتن له طالبانو سره په داسې جوړجاړي پسې دی چې د افغانستان بحران حل سي او د ټولو افغانانو اساسي حقونه خوندي سي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د استازو او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ خبرې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست ویاند ویلي چې د دوی په فکر طالبان د افغانستان سولې ته جدي تعهد نه لري. دا چې ولې د اکرام الله اکرام رپورټ کې به واوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي، د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې د دغو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. محمد عمر داوزی د سه شنبه په ورځ د دوامدار سولې د خزو فعال ونډې ته اړه په نوم په یو ناسه کې وویل چې د دغه خبرو په اړه خبر دی خو د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. د وای موږ وینو او اورو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او دوامدار دي. موږ باور یو چې ټولي افغان مېرمنې په دې اړه اندېښنه لري، ځکه چې سړی خبر نه وینو خامخا اندېښمن کیږي. تاسو باور ولرئ چې موږ هم اوس اندېښنه لرو. نوموړي هغه راپورونه غلط او له سیاسي عقل لري وبلل چې ګواکې امریکایانو له طالبانو سره له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو په سر خبري کړي او همداشاني له دغه ډلې غوښتي داسې تضمین ورکړي چې د افغانستان خاوره به د نورو په خلاف نه کارول کیږي. خاغلی داوزی ویل په داسې حال کې چې امریکا له افغان حکومت سره امنیتي تړون لري، امریکا نشي کولای د خپل ځواکونو د وټلو او حضور په اړه له طالبانو سره تفاهم وکړي. دا د افغان حکومت او امریکا دوه اړخیزه معاملې ده، نه د امریکا او طالبانو. نوموړي زیاته کړه طالبان چې د افغانستان یو برخه په واک لري، هغوی نشي کولای چې امریکا ته د یو هیواد د ټولې خاورې په اړه تضمین ورکړي. ټاکل شوی و چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پنځم پړاو روانې خبرې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي، خو تر اوسه د خبرو هیڅ اړخ د خبرو د پای ته رسیدو په اړه څه نه دی ویلي. دغه خبرې چې له تیرو وو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرته به سوله ټینګه نشي. خاغلی داوودزی ویل اسلامی جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامی امارت هیڅ کله ځای نشي نیولای. لبل خو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ چې په دې ناسته کې حضور درلو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو اترو کې د خپل خواخوږو ویني نه بخي او د وسلوالو طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه یې وکړه.
نو ما میناستم ما از حکومت هیچ
مینایم د خپل رو دی وینې په بدل کې له دولت نه هیڅ هم نه غواړم. موږ له وسلوالو طالبانو سره هغه محل سوله غواړو چې د وسلوالو طالبانو مشان په هیواد کې د خلکو وینې توی کړي محاکمه شي.
وحشت د افغانستان اوردن نو محاکمه شول.
زمانوم زبیح الله دی، موږ غواړو ټولو هغو کسانو ته بخنه وکړو چې زموږ د حکومت مشروعیت ومني، خو طالبان افغان حکومت نه پیژني او ولسمشر نه مني.
رئیس جمهور مره نه مشناشه.
له بل خوا د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیالي حبیبه سورابي چې په دغه ناسته کې حضور درلود ویل افغان مېرمنې باید د سولې په پروسه کې په رښتینی معنا ونډه ولري. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو له فعال ګډون پرته دغه پروسه بې معنا ده.
و هم وردل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د افغانستان د جمهوری ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د روانو خبرو له جزئیاتو نه دی خبر او هغه ویلي دي چې په افغانستان کې پر داسې سوله باندې باید ټینګار وسي چې په هغه کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي سي او په ځانګړي ډول یې د ښځو د حقونو په اړه پر اندېښنو ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي دوی لا هم داسې نه ګڼي چې طالبان به د سولې لپاره خبرو ته رښتینی تعهد ولري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی.
او طالبانو په وار وار کوم ژمنه کړې تر اوسه طالبانو په عمل کې ثابت کړی نه ده چې دوی رښتیا هم د دوی نیت او اراده د افغان لپاره تبدیله شوې ده یا دوی واقعا د سولې لپاره یو پیاوړی عزم او رسا اراده لري او امریکا حق لري چې د خپل ځواکونو لپاره د افغان حکومت سره خبري وکړي د ځواکونو د ایستلو او یا پاتې کېدو لپاره.
تاسی څورځي مخکې د ازادي رادیو سره د افغانستان د سولې د اعلی شورا د دارالانشاء د رئیس محمد عمر داوودزی په مرکه کې ورویدل و چې شغلی داوودزی ویل چې طالبان یوازې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لارې کولای شي چې خپلې اساسي غوښتنې ترلاسه کړي، مطرحې کړي، خبرې ورباندې وکړي او یو جوړجاړي ته ورسیږي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
په خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو رپورټونه لرو. د افغانستان ملي شورا به نوې وکیلان به ډیر ژر په کار پیل نه کوي. د دې لپاره ځینې دلایل ویل سوي دي. ټاکل سوی و چې سبا یعنی د خود په 15 نیټه د افغانستان د ولس جرګې نوې وکیلان کار پیل کړي، خو په دې کې ځنډ راغلی دی. د افغانستان د انتخاباتو د ځنډ یو دلیل دا دی چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې چې د میزان په 19 نیټه سوې وې لا په قطعي ډول نه دي څرګندې سوې. پرون په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو انتخاب یو مثبت ګام دی. جان باس وویل چې دوی باید اوس ژر تر ژره د افغانستان د انتخاباتو د پروسې پر شفافیت او مشروعیت د خلکو د اعتماد د ټینګولو لپاره کار وکړي او په ابتدا کې د افغانستان د ولسی جرګې د شوو انتخاباتو ورستی نتایج اعلان کړي ترڅو د افغانستان نوی ولسی جرګه په کار پیل وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د دلوي په میاشت کې یو فرمان ورکړ او د هغه فرمان پر اساس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو درویدو کمیسیون مشران او کمیشنران له دندو لری کړل. تر هغه وروسته یو وجده پروسه و چې نوی کمیشنران انتخاب سول او د قانون پر اساس نو یو انتخاب شو کمشنرانو باید د کمیسیونونو رئیسان انتخاب کړی وای. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین داوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. سین صاحب، د تاسو ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر انتخاب سو، په دې اړه باندې تاسو څه نور معلومات ورکولای شئ؟
بله فرشته جان، تاسو ته سلام او
لکه څنګه چې تاسو ویل
چې د کمیسیون د غړو ترمنځ به انتخابات وشي او خپل رئیس به وټاکي. نن د انتخابات خپلواک کمیسیون و غړو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو او مرستیال او منشي لپاره انتخابات وکړل چې په نتیجه کې هوا عالم نورستانی د کمیسیون د رئیس، اسمت الله مل د کمیسیون د معاون او مسافر قوقندي د دغه کمیسیون د منشی په توګه انتخاب شول. تر اوسه معلومات هم دغه برو.
بله سین صاحب، دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی ټاکل سوی ده. د انتخاباتي شکایتونو درویدو د کمیسیون مشران مشر او معاونین خویلانی دي ټاکل سوی کنه؟
هغه سره چې مونږ اړیکه ونیولې هغه ویل چې مون هم په همدغه پروسه کار پیل کړی او د ورځې تر اخره پورې به خپل رئیس او مرستیال او منشي وټاکو.
ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی وټاکل سو او د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو درویدو د کمیسیون کمشنرانو مویل دي چې دوی د خپل مشر پر انتخاب باندې خبري کوي. یوې حکومتي سرچینې د ازادي راډیو ته نن ویلي دي چې سبا د هوت په 15 باندې د افغانستان د ولسي جرګې د ژمنیو رخصتیو وخت پای ته رسیږي، خو د ملي شورا نوی تقنیني کال نه پیلېږي. دغه سرچینې نه غوښتل چې خپل نوم څرګند کړي او ویلي دي چې ملي شورا به د انتخاباتو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته د نویو غړو سره نوی کال او نوی کار پیل کړي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سال دی چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې سبا د هود په 15مه نیټه د ملي شورا د ژمنیو رخصتیو وخت پای ته رسیږي او باید دغه شورا خپل کار پیل کړي، خو یوه معتبره حکومتي سرچینه وایي چې شورا به سبا نه بلکې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته پرانیستل شي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي شورا به له نویو استازو سره په کار پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د 15 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې نه دي او تازه تیر ورځ نویو کمشنرانو خپل کار پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي چې د انتخاباتو د پایلو اعلان به څو نورې ورځې هم ونیسي.
د نوي کمشنرانو پر اساس باندې به هغه نتایج هم هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان به شي، او د هغه څخه وروسته کله چې ټول ولایتونه اعلان بیا به نوی پارلمان افتتاح کېږي. نن سبا د هود 15مه ده، فکر نه کوو چې دا د سبا تکمیل شي، کېدای څو ورځې نور هم نوی پارلمان افتتاح نه
ده. دغه کمیسیون نوي غړي د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو او د ولسمشر له لوري د انتخاباتو د نوي قانون له توشي وروسته معرفي شول. د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړو د سه شنبې په ورځ رسمان خپل کار پیل کړ او ولسمشر د هغوی د لوړې د مراسمو پر مهال وویل چې ژر تر ژره به د ولسي جرګې انتخاباتو د وروستیو پایلو په اړه پریکړه وشي. خو پر انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې نوي کمشنران باید د پاتې حوزو د پایلو په اعلان کې روڼوالی په پام کې ونیسي او عدالت د سرعت قرباني نه کړي. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر برحاله استازي وایي چې تر دې دمه د انتخاباتو د وروستیو پایلو د نه اعلان تر څنګ نوي وکیلان هم نه دي معرفي شوي، نو باید پخواني استازي خپل کار ته دوام ورکړي. دوی وایي چې د نویو وکیلانو د کار تر پایل پورې د دوی کارونه مشروعیت لري او باید د ملي شورا نوی تخنیکي کال له زړو وکیلانو سره پیل شي. له دې جړې دوه کسانو یې علي اکبر قاسمي او خالد پښتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما باور دا ده چې د انتخاباتو ستونزه روښانه سي او هغه کسان چې مخکې وکیلانو هغوی باید راشي او خپلې دندې ته دوام ورکړي. فرغې وچم
قبلا وکیل بودن، اونا باید بیاین او وظیفه خود نرمال ادامه بدن.
به مطابق قانون د پارلماني باید دوی په 15 تاریخ د هود څون سنام په کار شروع کی او په نوې پارلمان هم باید افتتاح شي، که په زړو وکیلانو افتتاح کیږي او یا په نوو باندې قانون بالکل نقض کیږي. او موږ دا فکر هم نس کولای چې د شنبې تر ورځې دې نتایج نهایی اعلان کړي.
خغلی پښتون دا هم وویل چې که د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی کمشنران په درغلي تورن وي، نو د هغوی کارونه هم له درغلي سره مل او د ولسي جرګې د انتخاباتو نوماندانو ته به هم د منلو وړ نه وي. هغه د انتخاباتو د معترضو نوماندانو په حواله وویل چې ټاکل شوی سبب د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو د باطلولو او دغه جرګې ته له سره د انتخاباتو ترسره کولو په اړه یو ناسته وشي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو غړي او کمشنران باید اوس ژر تر ژره کار وکړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو چې د میزان په 19مه نیټه وسول نتایج قطعي سي او نوي وکیلان وکولای سي چې کار پیل کړي. تاسو په دې اړه نور جزئیات زموږ پر وبپاڼه باندې لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کا.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یوه نړیواله مسله را اخلو. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس په استازو مجلس کې یو شمېر ډیموکراتانو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له نږدې وګړو او د هغو شرکتونو چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره یې معاملې درلودې غوښتنه کړې ده چې د روسیې سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ممکنو ارتباطاتو په اړه د دوی سره اسناد او شواهد شریک کړي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په دې اړه تحقیقات کیږي چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت چې ډونالډ ټرمپ وګټل، آیا د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین کوم غړي یا غړو او د هغه د کورنۍ غړو د روسیې سره ارتباط درلود کنه په امریکا کې په پراخ کچه داسې ادعاوې سوي چې روسیې د جمهوري ریاست په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه، کوم تور چې روسیې رد کړی دی. دا چې د امریکا د کانګرس د اساس د مجلس د یو شمېر دیموکراتانو له دغې غوښتنې په وړاندې په غبرګون کې سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دوی دا کار غندي. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو پر دغه اقدام ځکه په غوسه شوی چې د څېړنې اصلي محور پر ولسمشر ډونالد ترامپ او له روسیې سره د هغه پر احتمالي اړیکو څرخي. د سپینه ماڼۍ ویاند سارا ساندرز پرون په یو انتقادي بیان کې د ډیموکراتانو دغه اقدام له صلاحیتونو ناوړه استفاده او شرمونکی وباله. له روسیې سره د سپینه ماڼۍ د اړیکو د ادعاو په اړه د پراخې څېړنې په ترڅ کې د کانګرس د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې یو اتیا افرادو او کمپنیو ته په استولو لیکونو کې په دې اړه د اسنادو د شریکولو غوښتنه کړې ده. د سپینه ماڼۍ ویاند سارا ساندرز دغه هڅې د کپ له نیولو سره تشبیه کړې او د دې کمیټې د مشر لخوا څېړنې له صلاحیتونو ناوړه استفاده او د مایوسۍ وړ او د هغو ادعاو په اړه ستړي کېدونکې هڅې بللې چې د دې په وینا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د کانګرس د دواړو جرګو د کمیټو لخوا پر مخ وړل شوي دي. ساندرز دغه راز ویلي چې د قضایي کمیټې مشر نیدلر او د هغه ملګري ډیموکراتان دغه بې نتیجې څېړنه ځکه کوي چې له روسیې سره د اړیکو په اړه د تیرو دو کلونو درواغې زوال ته نږدې دي. کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د قضایي کمیټې مشر جنرال نیدلر چې په دې اړه د څېړنې مشري کوي ویلي چې دا د کانګرس مسؤلیت دی چې دا مسله وڅېړي چې آیا سپینې ماڼۍ له قدرت ناوړه استفاده کړې که نه. په هغو یو اتیا افرادو او کمپنیو کې چې دغه کمیټې لیکونه وراستولي، روسی میلیارډر ویکتور ویکسلبرګ، ګورجستاني ول اصل امریکایي سوداګر ایراکلی کاویلاچی او په سن پیټرسبورګ کې دیره یوګنی پریګوژن کمپنۍ چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. دغه کمیټې ویلي چې لومړی له دغو افرادو او کمپنیو غوښتي چې په خپله خوښه په دې اړه اسناد او شواهد ورسره شریک کړي، خو که دوی دا کار ونه کړي له قانوني لارې به دا کار وکړي. کله چې له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه په دې اړه پوښتنه وشوه چې آیا دی حاضر دی چې له دغې څېړنې سره همکاري وکړي، وویل له هر لوري سره یې تل همکاري کړې او کوي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو چې له تېرې نومبر میاشتې د استازو جرګې کنټرول په لاس کې اخیستی، د ولسمشر ترامپ او د هغه د 2016 کال انتخاباتي کمپاین اړوند سیاسي او حقوقي مسایلو په اړه د یو لړ څېړنو بهیر لا ګړندی کړی دی. د استازو د جرګې په څیر ځانګړی مفتش رابرټ مولر هم په دې اړه چې آیا ترامپ د دې له لوري د روانې څېړنې د بېلارې کېدو لپاره هڅه کړې که نه څېړنه کوي. ترامپ له موسکو سره د خپل انتخاباتي ټیم د اړیکو په اړه تورونه رد کړي او کرملین هم د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې ده.
په دې خبرونه کې وروسته دوه پروګرامونه لرو، د شوتو ونیس پروګرام او د ګوړې اچار پروګرام چې یو کمیډي پروګرام دی تاسې پیژنې. اوس په ورسو اسمت څاروان ته چې یو معلوماتي مطلب وړاندې کوي.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره غواړي داسې ټیلیسکوپ جوړ کړي چې د کیپلر کار ته دوام ورکړی شي. اټکل کېږي چې دا نوی ټیلیسکوپ 1490 سیارې کشف کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې ناسا ویلي چې دا نوی ټیلیسکوپ به تر هابل ټیلیسکوپ سل برابره قوي وي او 1400 سیارې به کشف کړی شي. دا ټیلیسکوپ چې ډبلیو اف آی آر اس ټی نومیږي د نړۍ لاوازی تصویر ښودلی شي. په دې ټیلیسکوپ 3,250,000,000 لګښت کیږي. کیپلر له شمسي نظامه د باندې 2600 سیارې کشف کړي وي. د امریکا د اوهایو ایالت د پوهنتون د فوق دکتورا د دورې څېړونکي ماتیو پینی ویلي دوی غواړي چې د دغو سیارو د منظومې ډول وپیژني. باید د دې مقصد لپاره هر څه وڅارل شي او ډبلیو اف آی آر اس ټی ټیلیسکوپ هغه سیارې معلومولی شي چې لوی مدارونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو خبر یو اوریدونکو شفیع الله ارسلان د بکوا څخه لیکلی دی چې دلته مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. د چارواکو څخه غواړو چې دلته دی د روشن پایا نصب کړي، نوري ټلیفوني شبکې دلته فعالیت نسی کولای. د ازادي رادیو اوریدونکو عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، طالبان داسې سوله نه غواړي چې د افغانانو او مسلمانانو ګټه پکې وي، ځکه هغوی د پاکستان د نظام ملیشه دي. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک څخه لیکلي دي چې دلته د راډیوګانو نشرات سم نسته، دا ستونزه دي حل شي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی عبدالجمیل له خوست لیکي، په افغانستان کې خلک د سولې په تمه دي او کچيري اور بند ونشي د سولې لپاره هڅې نتیجه نسي ورکولای. اوریدونکو پام وکړی د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته چې ملالۍ بشیری وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ وسي چې دی وکړه سي په خپله په راتلونکو څو اونیو کې سیمې ته سفر وکړي. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون ګڼ شمیر وسلوال وژل شوي او ټپیان دي. د سیل لارو بندېدو او برف کوچونو له کبله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر 950 ته رسیدلی دی. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې په روانه 500 ورځې کرکټ سیالۍ کې افغان لوبډلې آیرلند ته د 255 منډو هدف ټاکلی. آیرلند 15 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی سوځلې دی. سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس پر غړي سخت انتقاد کړی چې د سپینې ماڼۍ او روسیې د اړیکو په اړه د تحقیقاتو اړوند یو 80 کسانو ته لیکونه لیږلي دي. امریکایي سناتوران پر سپینه ماڼۍ انتقاد کوي چې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه معلومات نه خپروي. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د امریکا راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته به ځان کاندید نه کړي.
د مازیګر څلور بجې او یو دېرش دقیقې د ازادي راډیو ده. زموږ خبرونه نن د مازیګر تر 15 بجو پورې اورېدلای سي. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو، اول د شوزو اونیز پروګرام، بیا د ګوړیا چار کومېډي پروګرام.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ماستریکا
چې مې زکړه کړې، زه د افغانستان د خزینو د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د لاسي صنایعو او خیاطۍ هغه مرکز ته ورزو چې غنی خزې پکې په کار بوخت دي او هڅه یې دا ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خزو لپاره د خیاطۍ دوکانونه جوړ کړي.
د پښمی ټوټې د ولې دینه بیا چپونه ګندو
البته یو ځای جوړ کوم او خزې ته سواد موزي کورس خلاص کوم او د خیاطۍ کورس ته ور خلاص کوم.
ډیره هیله لرم چې یو شخصي دوکان لرم خپل د خلکو کال یو ګندم.
په دودي زعفخاني ټولنه کې د اکثرو کورنیو مشران خزو ته د دې اجازه نه ورکړي کبي چې نارینه خیاط ولاړ شي. له همدې کبله خزینه خیاطانو ته ډیر اړتیا لیدل کیږي. د خزو دغه کار خپل دوی او نورو خزو ته څه ګټه رسولې ده؟ د افغان خزو د سوداګرۍ خونو په دې برخه کې څه کړي؟ او که چیرې خزې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د خیاطۍ دوکانونه ولري، کومې ستونزې حل کیدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د هورا په نوم د خزینه جامو د تولید یو مرکز ته ورغلې او په دغه شرکت کې د هغو ښځو سره د زړه خواله کړې چې هلته په کار بوختې دي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپورته غوږ شئ.
هر
د خیاطۍ حرفه له پخوا راهیسې په افغانستان کې د یوه اصیل هنر په توګه پیژندل کیږي چې له دغه لارې د یو شمېر خلکو جیبونو ته پیسې ځي او یو شمېر نور ښکلي او رنګینې جامې اغوستلی شي. خو د ښځینه خیاطانو موضوع ځکه مهمه ده چې له یوې خوا ښځو ته د کار یوه سرچینه ده، له بل پلوه ده چې زموږ ټولنه سنتي ده او اکثره ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې نارینه خیاط یې جامې وګنډي، نو ځکه د ښځینه خیاطانو موجودیت یې ستونزه هواروي. اوس یو شمېر هغه ښځې چې کم سواده یا بې سواده هم دي، د خیاطۍ حرفې د زده کولو لپاره یو شمېر حرفوي او مسلکي کورسونو ته ځي. له همدې کبله ما هم وغوښتل چې د ښځینه جامو د تولید هغه مرکز ته راشم چې نه یوازې ښځې پکې جامې تولیدوي، بلکې نورو ښځو او نجونو ته خیاطۍ هم ورښیي. د دې مرکز نوم اهورا دی. دلته له راننوتلو سره غږونه لوړ دي، ځکه د هرې ښځې مخې ته د جامو ګنډلو او ارلاک او داسې نور برقي او لاسي ماشینونه ایښي دي چې د ورځې په لسګونه جوړې جامې تولیدوي. له دغو ښځو لږ هغې خواته یو لوی میز او ورسره درې کوچني میزونه ایښي دي چې د اړتیا پر مهال د جامو قیچي او پرې کول هلته کیږي. معمولا د دغو میزونو په سر رنگ رنگ ټوکر پراته وي. دلته هر ښځه خپل کار ته په کتو عاید هم ګټي. ځینې ښځې چې غواړي ډېرې پیسې وګټي، یو شمېر جامې دلته او نورې بیا تر بروش او قیچي وروسته کور ته وړي، ګنډي یې او په بدل کې یې پیسې اخلي. اته دیرش کلنه فاطمه هغه څوک ده چې د سهار له 9 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په دغه سالون کې کار کوي. ل خپل کار هم ډیره خوښه ده.
کالی ګنده مخبل کور کې برش بل څوک یا ولا اکبر خم بیل نه چې خې به راته وي خې ده کمزې خراب نقص به بی تراته به وړم کور ته جوړوم به تراړم به چوي بیا خې
اوس چې په څه کار وخته
اوس د سکچا کالی راکړي محفلی ګنده پرمیش راکړی دا ګنډو محفلی د پاره ګنډو محفل د پاره
د اهورا په نوم د خیاطۍ د دې مرکز په یو بل برخه کې ګڼې ځوانې نجونې او ښځې یوازې له دې کبله د ورځې 2 ساعته دلته راځي چې خیاطۍ زده کړي او خپل شخصي کاروبار پرې پیل کړي. میرمن زرین د دغو نجونو مشره او د خیاطۍ استاده ده. هغه وایي له 10 کلونو زیات وخت کېږي چې ښځو ته خیاطۍ ورښیي. د هغې په خبره په زده کوونکو کې داسې نجونې او ښځې هم وې چې اوس ځان ته بیل کاروبار لري او ماهر خیاطانې ترې جوړې دي.
خیاطۍ هم کوم د کنا
زه په خپله خیاطۍ هم کوم، خو ډیری وخت مې نورو ښځو ته د جامو په ګنډلو تیریږي. اوس مې د خیاطۍ زده کوونکي 40 کسان دي. لږ تر لږه دوی ته باید 4 میاشتې خیاطۍ ور وښیم او 2 میاشتې نورې باید د استادانو تر څار لاندې عملي کار وکړي.
نفیسه هغه میرمن ده چې له 1 کال راهیسې په دې شرکت کې کار کوي. د فرمایشي جامو تر څنګ ځینو پوهنتونونو او د محصلینو د فراغت جامې هم ګنډي چې له دې لارې ښه عاید هم لاسته راوړي دي.
دا اوس په داسې کار بوخته یم خیاطۍ باندې. 6 تر 8 کالي راته پرون ورځ راکړي وو نن یې ګنډم. چېرته داسې پشمي ټوټۍ ډولی دي نه بیا چپونې ګنډو، سر پتلوني سره سر پتلوني ورته ګنډو دي نه، او که داسې خویه ټوټۍ داسې ساتن فرقم ته دې ته بیا د پانتون نه چې فارغېږي دا چپونې اوس قیچي کوو.
دا اوس چې لګې دا د پانتون د فراغت کالي دي.
او دا د پانتون فراغت کالي دي. دا اوس چې ګنډو ګوره فیروزهي رنګ دی او تفریح غوندیم کوم چې زما ورځ مدیلا.
د دې مرکز مشره حسینه مجیدی بیا وایي د شوخه 1 لک افغانۍ په لګښت یې دغه شرکت جوړ کړی او اوس ورسره 60 تنه ښځې او نجونې کار کوي. حسینه وایي ځینې هغه جامې چې د دغو ښځو په لاس تولید شوي او غاړې په خامک جوړې شوي دي اکثره بهرني پیرودونکي لري.
شاوخوا 1 لک افغانۍ مې دغه شرکت جوړ کړی چې هدف یې یو شمېر باسواد او بې سواد ښځې ته د کار پیدا کول دي. دغه شرکت کې نه یوازې خزی قیاتی کوي، بلکې داسې صنایع لکه خامک او ګلدوزی هم کولای شي.
حسینه مجیدی وایي دغه کار یې د خپل مور په مرسته پیل کړی او اوس دواړه د شرکت په مشرتابه کې غړیتوب لري. د کونړ اوسیدونکي 19 کلنه مسکا په دې هیله د خیاطۍ دې شرکت ته راځي چې وکولای شي یو څه زده او په کونړ کې ښځو ته د حرفې د زده کړې یو مرکز پرانیزي.
کله چې زه کونړ ته لاړم ومې لیدل ښځې
ډیر استعداد لري خو دوی نه پر خاطر تر څو خپل کارونه مختوي سي. ما خپل مور ته مې ویل چې هلته یو ځای جوړ کړم او خځو ته سواد موزیک کورس خلاص کړم او د خیاطۍ کورس ورته خلاص کړم تر څو خپل استعداد نور ته وښایي او ښه کالي وګنډي نور ته.
د دوه ماشومانو مور پلوشه بیا وایي شپږ میاشتې کېږي چې د خیاطۍ دې مرکز کې زده کړې کوي او هڅه یې دا ده چې خیاطۍ او خامک دوزی په ښه توګه زده کړي. د پلوشې په وینا که چیرې له دې مرکزه بریالی ووته نو د کابل ښار په هغه برخه کې به د خیاطۍ دوکان جوړوي چې ښځینه خیاطانې پکې کمې دي.
ما زیاتره لمنې کمیسونه پنجابي چنداره کمیسونه زیاتره مې زده کړې دي او ډېره هیله لرم چې یو شخصي دوکان لرم خپله د خلکو کالي وګنډم.
د افغان ښځو د سوداګرۍ خونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 1,150 هغه شرکتونه فعالیت کوي چې مشري یې په رسمي بڼه د ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي، خو تر څنګ یې هغه ښځې هم زیاتې دي چې په انفرادي بڼه سوداګري او کاروبار مخ ته وړي. له دغو ښځو سره د افغان ښځو د سوداګرۍ خونې څه مرسته کولی شي په همدې اړه د دې ادارې د پرمختیایي خدمتونو مشره پرورش اوریاخیل وایي.
دې کراشې موږ ته خپل مشکلات وایي، موږ هم جلسات لرو دې سره ګورو خپل پلانونه ورته تشریح کوو. من حیث د اتاق من حیث د خونې موږ کم منابع ته لاسرسی لرو، کم مقامات ته لاسرسی لرو چې هلته مونږ د دې دو غږ رسوی شو او د دې لپاره مونږ لابي کوی شو او ورته حقوقي یا قانوني معلومات هم ورکوو چې کم قوانین مونږ لرو افغانستان کې د تجارت برخه کې.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
افغاني ښځې وایي اکثره وخت کورنۍ تاوتریخوالی د فقر او اقتصادي ستونزو له کبله رامنځته کیږي چې ډیر کله د ښځې او خاوند ژوند تریخوي. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یوه تمثیلي ټوټه برابره کړې چې ستارې امینی، صادق سپینغر او بری افغانپور پکې برخه اخیستې.
وای وای نن څومره ستړی یم.
ستړی مشه د زلمینې پلار په خیر اخلي.
اوهو هو دا څال دی، څه ګډوډي دې جوړه کړې؟ دا پکسې ولې شیندلې دی؟
څنګه وکړم غفار، خو ټول بکس مې راوشنده، یوه جوړه سم کالي پکې نشته چې د شاه محمود په واده کې واغوندم. یو څو روپۍ خو راکه چې زه او زلمینه په نیمې جامې په وکړو.
اعصاب مې مه خرابوه وخځې، دا د پیسو خبره لاله کومه راغله. لریکا دا بکس او کالی مالی دی ټول کا، دومره پیسې تا ته له کومه کم چې هره ورځ پی جامې واخلي.
خو څه وکړم، ستا د ورور واده دی، که نیمې کالي وانه غوندم نو ټول به راپسې وایي چې د لیوره واده ته بدګمانه ده.
ډېره مه غږېږه، دا زرمینه چېرته ده؟
کورس ته تللې.
لا حول ولا، دا کورس ته د تلو موضوع بیا له کومه شوه؟ و خزی ولې مې حساب خرابوي؟
خود کور په څنګ کې چې نو ته د خیاطۍ یو کور جوړ شوی دی، ټول څه چې پکې شي زرمینه مې د پریګل د لور سره هلته ولېږل.
په هغې خلکو څه اعتبار دی؟ بیا شرایط خرابه دي، څه ضرور چې کور سه تللې ده؟ کراره دې در سره کینی او د کور کارونه دې وکړي.
څه خبره ده؟ دا ولې مو دومره شور جوړ کړی دی؟ هر څه مې چې دروازه ټک ټک کړه څوک رانغله، آخر په خپله راغلم.
ستړی مشې وروره، راځه راځه کښېنه، راځه په خیر علي، ته سبه چې دمالو شې شاته کښېنم دلته به دا توشکه کې.
خیر ویسي،
ښه شو چې راغلې شریفه وروره، ته دې دا خور لږه پوه کړه، زما خو یې سر په درد کوي.
والا که رښتیا ووایم غږ مو دومره لوړ و چې خبرې مې ټولې واورېدې. زه وایم دا چې زرمینه د خیاطۍ کورس ته تللې ده په دې کې څه عیب دی؟
شریف وروره، دا بس نه ده چې زرمینه ښوونځي ته ځي، همدا چې د درسونو له جنجاله اوزي بس دی، نو دا خیاطي پکې له کومه شوه؟
خیر که راشه زه به درسره ګورم.
وګوره غفار جانه، قربان دې سم، که زرمینه د ښوونځي درسونو تر څنګ خیاطي هم زده کړي نو خپل ځان، مور او خور ته به هم کور کې کالي وګنډي. کم سایګانو او نورو خپلو خپلوانو ورته راوړل نو دې ته به هم یو څو روپۍ پکې پاتې شي. د قلم او کتابچې پیسې خو به یې برابرې شي، او کله کله چې له تا سره هم د وړو غوړیو پیسې نه وي نو دا به یې درکوي.
هو شریفه، لور ته ګوره، د خیاطۍ زده کول او پیسې ګټل لرې خبره ده زوره وره.
شریف رښتیا وایي، دغه زموږ امسایه دا ګاونډۍ درته ښیم بی بی ګله امې د خیاطۍ په پیسو کور ته بل ډېر ښه غټ یخچال واخیستی، د کالو مینځلو ماشین یې واخیستی او نور ډېر شیان یې واخیستل. اخر ګوره درې تیمانه هم ورته پاته وه، هغه هم ثمر ته ورسول. بله ورځ ویل چې په دې وختو کښې ونه مرم ځکه م اخلمه د خیره سره. هی کاشکې ما هم خیاطي کولی او خیاطي مې زده کړې وه، یو کورس وای چې لوستی مې وای، اوس به دومره تا ته نه وای مجبوره. یو څو خپلوان به م راتی چې هغه نارینه خیاطان ته ځي، ما ته به یې کالي راوړلی، په کور کښې به مې ښه ګلالي کالي ورته ګنډلی، یو څو روپۍ به مې هم ترلاسه کول.
رښتیا خو وایي، خو اوس ده ته څه ووایم؟
ولې داسې چورت وهې؟ پوهېږم چې په خبرې د سر خلاص شوی دی، خو هسې له غروره نه قبلوې. ورشه رزه ګلې، ته یو ښه شین چای دم کړه، زه او غفار به سره نور مجلس هم وکړو.
خیر اوسې وروره، زه به ولاړ سم، چای به درته راوړم، تاسې مجلس کوئ سره.
زه زه زه
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایی.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اورېدونکو سلام، روغه خوشاله اوسئ. د سوله سره تا سفیرا خو وټاکل شول چې دا په کوم فالو نیسو. دلته خو نه سفیر کار ورکړ او نه هم مشاور، هر یو چې ګوري ځان ته ګټه رسوي. خدای دې د خلکو مل شي چې خپلې ګټې خپله وپېژني. د خپرونې په پیل کې یو رپورټ ته راوړو.
د ګوړ اچار خپرونې قدرمنو اوریدونکو، زه همدا اوس په هوایی ډګر کې یم. دلته څو تنه مېرمنې د یوه کاري سفر په لړ کې اروپا ته روانې دي، نو غواړم له یوې سره د دې سفر په هکله وغږېږم. وبخښه خورې، زه د ګوړ اچار خبریال وارخطا یم، که دې لومړی ځان را وپېژنې او بیا دا راته ووایې چې د څه لپاره بهر ته روانوي.
دیخوا دیخوا، له ما سره وغږېږه، زه یې مېړه یم.
ته هم د دوی د ډلې غړی یې؟
زه مې له مېرمنې سره راغلی یم، که څه پوښتنه لرې له ما یې وکړه.
نو تا ته د دې سفر اجنډا او مقصد معلوم دی؟
هو، داسې ده چې مېرمنې مې ویل چې د کورنیو ستونزو د حل په لس ورځیني سیمینار کې د ګډون لپاره هلته ځي، او د دې سفر په ترڅ کې به د اروپایي ښځو له حال هم خبره شي، او هلته به دوی ته دا هم ور وښودل شي چې څنګه د کورنیو ستونزو د حل لارې پیدا کړي.
وبخښه، زه غواړم په خپله له دې څخه واورم چې څه کول غواړې او د څه لپاره ځي.
ته خو غواړې، خو زه اجازه نه درکوم چې د ما له مېرمنې سره خبرې وکړې او هغه هم بیا په راډیو کې. زه د همدې لپاره ورسره راغلی یم چې له پردیو سړیو سره د دې پر ځای خبرې وکړم.
د مېرمنې د انګلیسي زده ده؟
هو، فرانسوي او جرمني ژبه یې هم زده دي.
دا دومره ژبه یې چېرته زده کړي دي؟
په ښوونځي، پوهنتون او کورسونو کې.
هلته هم ته ورسره تللی؟
هغه وخت چې دې ژبې زده کولې ما واده نه ورسره کړی.
اجازه ده چې یوازې یوه پوښتنه ورڅخه وکړم؟
نه، اجازه نه شم درکولی.
دغه نور خلک څه کوي؟
هغوی هم راغلي چې له خپلو مېرمنو سره مخه وکړي.
او ته؟
زه هم راغلی یم چې له مېرمنې سره مې مخه وکړم.
یعنی چې مېرمن دې نه پرېږدي چې دلته له نارینه سره وغږېږي؟
بله جناب.
او په بهر کې چې ورسره غږېږي؟
هلته خو له هغوی سره په انګلیسي، جرمني یا فرانسوي ژبو خبرې کوي، په پښتو خو نه ورسره غږېږي.
زاره متلونه
پنوی رنگ.
بخوا بی ویل وگتا فیل حلال کا،
خوص وائی وگتا زان وکالت کامیاب کا.
بخوا بی ویل چینه لری سڑی نه دی کورت خوری نه غوړی،
خوص وائی چینه لری ڈالر نه با وکیل شی نه والی.
بخوا بی ویل که غر هر سمره لوڑ وی بساره لار شتا،
خوص وائی که وکیل که دل هر سمره سختم وی رسیدو تای ده ڈالر و لار شتا.
بخوا بی ویل چه ده فرهاد ازم نلره ده شیرینو خوبونه ما وینا،
خوص وائی چه ده ڈالر و ورکول و زره نلره ده وکالت خوبونه ما وینا.
بخوا بی ویل چه ده نکر حال تا ده چه کار،
خوص وائی چه ڈالر ده ندر لودل ولی کندی دیدی.
ده سول یو جنگ ده کلیان ده مچار سمله لطون و کوا پیدا مو نکره، اوس مو کسا لیگلی چی که فالبینی با فالا چاولا پیدا کی، رازی چی فالبین سوایی.
فالبین سب موک لیا و دیر غط مشکل سر مخامخیو.
خدای ده خیر کی، چون مشکل ده؟
ده سولی ده کلی خبره ده؟ تو چه گمان که وی چه ده سولی کلی با چهرتوی؟ چوکوی پا ارک که ده، چوکوی پا اسلام آباد که ده، او چوکوی پا قطر که ده؟ نو تا تر اغلیو چه ده مشکل را ده حل که؟
دیر پیسی بم در کو؟
زینه بیا ده سولی ده کلی سره ده جنگ ده کلی پختن هم که وی؟ چه آغه چرته ده؟ که ده دواره را تا معلومه که؟
لاغی ورزی چه ده خبری که گی نو ما ته هم سودا را شوالی ده چه ده ده سوله و جنگ که لگانه با چرته وی؟
نو بیا معلومه سوی چه چرته دی؟
نه هر چوم را فالونم چه واچوال معلومه نشوی، تا چه خوب دوم را پویه گی چه ده ده کلیگانو شکل چه دوال ده؟
چه دوغم را تا معلومه وی خوب بیا مو حتمان پیدا کولش وی، زکه اوز خو شیطانان دیر دی حتمان خبره رسوا کولا.
نو فال ده چه کار نکی بیاده چل پارا ناستی؟
فال کار کوی وخوری خوب ده کلیگانو اینه کوی، زویم یز بوینا آسه بای آوازه خبره کری وی چه ده سول او جنگ کلی حال تا یادل تا ده.
نو آوازه بای ولی خبره ولا؟
زنی وقت زنی خلق چه ده ویلو کما مهم خبره نلری بیا دغسی کسی جوره وی، یعنی چه حقیقت نلری.
نو تو بیا هم یو فال واچه و که معلومی سی ده مهم کلی گانه.
خوری ز سل دول فالا شام او ده سل دول فالو نمی اچه ولی چه کلی گانه معلومی کی خون ندی معلومی شوی.
زه چه ده سی ده نو تو خوز ما فالا مو گوره.
سمه ده خود دو لزر وانه برا کوی.
ده چه وای نور فال بینانی پا پنزوش پی تو افغانه یو گوری؟
گوری خو اصلی خبره نشی در تر استلای ده دو لزر افغانه و فال لدو لزر اکمتونو او رازونو دکوی.
زه ورکه چه ویه گوری؟
سمه ده وخلا فال میو گوره.
تراک ده لسته اخه پا فیسبوک دیر ریکویستونه در تکیگی ده یوا او ته حقات کوی چه یا زلمیان وی او یا چارواکی، دست اینه ده ریختی ها بوای گوره.
اوهو ام دست ده
بلا خبره ده ده چه مارکتونو تا تک را تک او خریداره تا دی دیر زرکیگی، ام دست اینه ده.
ام دست ده خو اقتصاد یاری نکیی ده دوار خبری دی ریختی ها دی.
او بلا خبره ده ده چه زرد غواری تر سهر لکم زوان سره چطو که او بیا لسهر تر بیگا لبل زوان سره چطو که خدا کورانه لداره او ده انترنت ده پیسو لویره ده کار نشی که ولی پا دوادری ساتونو چط گزاره که وی، ام داسه نده؟
ده خبره ده پا خدای ریختیا ده
اوس راته معلومه شوه چې رښتیا هم د سولې او جنګ کلیانې نشته، هسې اوازه ده.
اوس دغه برک شعرم واورئ.
خبریالان ولاړ و، د حکومت او انجو غټ غټ سران ولاړ و، له دوی نه لري هلته یو لوی انبار ښکارېده. له دوی نه لري هلته یو لوی انبار ښکارېده، لکه بوجۍ چې وي یا جوالونه خډک په سر ایښي و. د موټر زاړه خډیر ټایرونه تیلې پې وشیندلو او بیا له لرې د غټ انبار ته اور واچاو. لمبې دودونه شول پورته، عکسونه واخیستل شول، ویډیو ته جوړې شولې، او د درې ټنو مخدرو په نوم دا انبار وسوځېده. دودونه پورته شولو تر اسمانونو پورې. دودونه پورته شولو تر اسمانونو پورې. وای مخدره توکیې له قاچاقبرانو نه نیولې چې وه واړه یې وسوځول. هغه د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تریاکو په نوم توره ایرا شولو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد او لیما میخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوزبکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1421، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ځوانه دا څوک یې چې ګولې اورېږې؟ د خپل نیکه او د بابا پر کلي دې هدیرا کې د خپلوان پراته دي. څوک یې پرون څوک یې پپا وشتلې؟ ځوان دا څوک یې چې ګولې اورېږې؟ جنازه را پاته دمر کی چرو کلی پورا قسطی پشنو جل کو باندے دو دو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور قسطی دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیس کے وبین کرم او ماشم کو بنا جوانا تا سوچے چھ گولے اور چه بیا دا سوځې دلې دستې د پیغلو څونو ته ګلونه راوړې د
غم لسان دوست دیشوی کوسی یا تنونو تجولو نراوڑی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا ریزم اور چل دادا خونیانو جالی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا مر چل دادا پنیانو زالی دستا دبلار سادا تبر خاتلان دادا رفزنو لطمارانو تولی زوان رسو کیسی دولی یوروی شادی دا غلیمانو درنا پتا باب یو بانجی نسری جی داد پردیو پرکا سولوی سوی ساپس بیچلو بینو نمڑی جی پرد چیس لکی دا قدرت ونیان بے گناہ وینو خیرن لا سنا پرد چیس رکی دا قدرت لے ونیان.